السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې صفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي.
قسم په خدا که بینن غرمه روجه در روده دغه دغه کلمه دیمه
بس که از مرزه اینو گره خلاص که مر بیخیست در سوی تاواره دل تکر تکر
د افغانستان د ایس ای ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تېرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راغلی او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. د کونړ د والي محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي، والي روغ پاتې. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمیر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای بین المللي با عزت و احترام وبره راغلي و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نه ځي. افغانستان به انزوا نه میره. فصل نو مناسبت منطقه وجودي.
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو تر څنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی چې په خپله اسلام سولې ته وایي. د همداراز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله، د نورو روغتیا ته خطر پېښول او د نورو بیرول منع کړی دی. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د تزیان نه دی اوخته.
سړک د غاړې بم د مون په موټر دې کاروان باندې انتظار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی ما او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د مون خواته خیریت ده.
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والي له جلال آباد اسعدآباد ته روان و. د کاپیسا پولیس وایي د یوه کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤول شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ایښی و چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تروسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سېشنبې په ورځ ویلي و دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. ازادي راډیو ته غوږیاست. د بشری حقوقو د څار ډلوی د ایران امنیتی ادارې د اوکراین د هغې الوتکې چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتي وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2023 کال په جنوري کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهوان وویشتی ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او ترلسو ډیر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لوري د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال تر پایه د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې وې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارده ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز بانډ د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده امازون په 8.5 میلیارد ډالر راونیسي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع دا غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه روژه درلوده دغه دغه کلمه دي د نن غرمه روژه په ولاړه د بازار سره سړی ما واسه وي بلانې د وډې په تړه دغه کلمه چې راکوه سم په خوځه کې ورځي زه به ورولم چې درلوده به هیڅ ما مخ په غوړه راوړي.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي.
ډېره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډېره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسساتو هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډېر کم کسان سروې کېږي، نو په دې چې د موسساتو هغه سیستم یا کوبو چې دی کاروي هغه اجازه نه ورکوي. نو بنا موږ او د بې ځایه شوي خواهش همدا ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت پاده سلور میاشت پاده خو نو کومکونه دوی څه کې دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتلي دي. ټول شیانې پاته دی، نو دوی هېڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیت دي ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختي جګړې سبب شوي چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالۍ او د برشان له کوز یفتل ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنری برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمشنری له څه باندې 1000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشد
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښته ده. افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی ادا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. څو کسانو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د معاشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولی. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي به دغه ادعا ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د NTA برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ 2500 نفر موږ ته بایومتریک او طی مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکوونکی احمد هغه هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه کلک څار کېږي خو معاش یې نه دی معلوم.
در حدود سیمو میشه که ما ماش نگیم
شاو خواد ری میشه که ایگه چه ماش مونه ده معلوم دیر استون رو سرمخیو ده بایومیترک لپاره خود ماش هیچ کترک نلیدل که
جای رفتنه میتونه ایران مدیم به کدام مرجعه بری
ده برخنهی تسکیرو ویش به دیر استه که پا افغانستان که ده پراخیدو پا حال که دی انترده چه ده احسای ملی داروی پا ورزنی دول زرگو نکسان بایومیترک که ایگه. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویاند روبینا شهابی وای د ټولو کارکونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او لټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اتو یک موضوع ما نداریم چې چند ماه معاش کسی
نه موږ تاسو موارد نه لرو چې د چا معاش سو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرې مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې موږ په خپل کارکونکو لټاکلي وخت څخه زیات کار کوو
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د NTA برخې شاوخوا 200 کارکوونکو د 15 میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاري تصاب کړی و. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شوه د شاوخوا 200 کارکوونکو د دریو میاشتو معاشونه د کوچني اختر مخه کې ورکړل شول، خو د دوو میاشتو معاشونه یې لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغي د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دې ناروغۍ اخته 650 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسؤلونو په وینا دغه ماشومان په ارثي ډول په تلسیمیا ناروغۍ اخته دي چې له امله یې ناروغ په پرلپسې ډول وینې اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روغتون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یو یې 14 کلنه شمسیه ده چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د دغه ناروغي څخه کړیږي. شمسیه اوس په شلو ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
شي می خوږیږي سر می درد چیه؟ چه ولار سم گزاره جمع او بدن می ماری خورقت می شانت می آوانه که استروت رو شانت می آوانه که چه سر می درد چه ولار سم دست چنگه جمع گزاره جمع یه وقت آوتا باوتا یه وقت شلوش بوکی چه نجوره ما به با دو یا درو روز که راکی یا درما غطانی سوی چه درما چی که پا اوما درما کشنیانی او با غطواله درما غطی
در شمسی پلار محیبلا وی دو نور اولادونه هم پا داغ ناروغی اخته دی چه یو ماشومی ده دی ناروغی لعمل مرسوی دی حقا ده خپل اولادونو پا شمول پا دی ناروغی ده طول و اخته ماشومانو ده درملنی لپاره ده حکومت همکاری غالی
دری اولادونم پا دا مریضی اختا دی یو پا دا مریضی که مرسوی دی ارمیاشوی نور کوم دو می زمان دی یو می لور لور می تقریبا سوار لسکال کیجه چیزا وی نور کوم دا یو زوی می دا وو کارل دی بل دا درو کارلو دی چی وی نور دا خلق وای وی دا جرمنی تا پا جرمنی که دا دیت داوی کیجه او دا نور دا دوکو مغز ورا چی نو د حکومت سره د دولت سره می دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ده د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په دات لسمی مرزي اخته دي دوه ګرد یو لار چاره پیدا کی
په کندهار کې د میرویس صاحبزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یې ورسی ناروغي غني او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي د ډاکټر صدیق په وینا دغه ناروغي لامل د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې لامل ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي
د تلسیمیا ناروغي چې ده د خپل د وینې یو مریض ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي یعنی سره کوریات تخریبیږي معنا دا چې وینه یې تخریبیږي نو بیا دا چې وینه یې کمیږي او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته یعنی دا ستنې ارثي ناروغي ده دا چې پدغه پلوی کې چې دوستیان سره کړی دا راته صرف ساده واضح خبره نه ده خو بیا هم یو څه رول لري
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغي اخته 1550 ماشومان سبسوي چې یو شمېر په میاش او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي
زور سره تقریبا 1550 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان استرخي خو دا بعضې داسې چې په میاش کې یو وارې مراجعه کوي بعضې بیا دایې چې ډېر پیشرفته سوي ډېر بارې وینه اخیستې ده په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي د هغه تاثیرات یې نو بیا ژر ژر مراجعه کوي اوس تېره میاشت چې موږ 6500 مریضه راجستر لرو مګر موږ 302 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نسته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې
کانورزیشن خپرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي خو د سېشنبې په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پرېکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي استرالیا په افغانستان کې شاوخوا اتیا سرتیري لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسي د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د میله لومړۍ نیټې را په دې خوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لږ تر لږه 26 امنیتي پوستې په 4 ولایتونو لغمان بغلان میدان وردګ او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وشنو او له همدې تاکتیک څخه په دې څلور سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورځپاڼې په میدان وردګ کې د پولیسو د یوه سیمه ییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د مې په یولسمه خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته ترلاس له ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته یې خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو 110 تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
ور بشو ننګرهار ته په ننګرهار کې بس کال له باغونو شپږ زره او شپږ سوه بیلابیل ډوله تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. نور حال په دغه راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس انعام الله ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 2200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافونه کوي موږ باید سلویغ زره هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مغوټ کړي دي.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا صافی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر ده او وایي په همدې مخایل تیر څو کالو راهیسی په کاما، ګوشتا، سرخروت، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړي ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200,000 افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاڼو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مندي چې د تازه میوې په تولید سره بنې وازی له بهر هیواد ته درواردونکو تازه میوې مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرونکي او کروندګر بیا خپل خراتلونکي له بهر د تازه میوو دراتک په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوو په ورتګ کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوو بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوو بڼوالۍ ته وهڅوو نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میوه جات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي دی یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوه جات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجارت ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هر کله وکړ. د شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د وویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماندهۍ د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي
و برید پای صندوق رای بدید به حرف این کسانی که
د رای صندوقونو ته لاړ سي او رای ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمېر دومندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې و کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کاروونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
بسیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم ولس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کېږي. یوې خوا نه بې کفایته دوایی د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکتر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم باکفایته او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکتر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. وسلام،
زه ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک چې بندروالۍ کې ولاړ یو بیکار هم سوی دا سټنډرډ لپاره سیمت وړي دي. روزه کې بیې مقدار وخت کار وشو، بس هغه ورځ به پرېښودو. اوس هم نن کار سوی دا پرېدین نه وایي او در سټنډرډ راووځي. نو زه دې چې وایم چې وروره ګمرک موږ عالم چې پاکستان له خاورې چې راواوړو، پاکستان خاورې نه چې راواوړو، دا ګمرک بس ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کړي وزن برابر وي، بس هغه ترازو باندې موږ عالم خبر جوړ کړي چې بندروالۍ کنه نو دو بل تبل کراو دي. هغه باندې دغه څه ودرې پر چر تر او باسي سلام وانه رانه واخلي شیرانه نو وزو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دغه جنه ګورا ترانزیت بار او بندر شرخان بندر ته 300 روپیه اسکر دین خالی موټر چلانه نو باس واخلي رانه. د دې کانټو والا ورور نخري شروع کړی دي. دا د لغمان کانټو کې چې لغمان دراینه خطر ازو ده. دې وروره مهرباني وکړئ غوري وخورئ چې دغه یو وزن مکته یو سیمنټ اووه دېرش تنه دي. مکته قانوني وزن بخار وخت دا ټول عمر چلیږو. هغه وایي چې شل تنه او 20 تنه شل تنه چې موږ راوړو دې مسلمانه بلا سیمنټ په 100 روپۍ دا پورې تمامېږي. کابل کې چې موږ کرات واشو محصول شي دا به دا غریب خلک اخیستی نه شي. نو په 200 روپۍ به بورئ. حکومت دې دې غمو کې وروره. السلام علیکم، مهرباني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. دغه وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د کونړ د والي د موټرو پر کاروان په بمیجي حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والي اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل د ته زیان نه دی اوښتی. په کاپیسا کې د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. لند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خپرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو له مشرین جلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرن جلې کوشته او واده کړي. نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل لزانه مشرین جلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي؟
تقوا، نسب، خایس، خلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوز برا پور واورو چی دیوی متضرری خزی پا غک پیلیگی.
اگه قشر دنه ده زمه شره. از ما سر وزد نکو اگه بده بده وکر اگه سر نسته ده وست نسته بده رو اگه سر کهی. اگه دو گونه وای چی ده ماینه می ده که نده ماینه. چی ده اگه پرزایی. ماینه پخته اگه کسان کم پیا جانه ده. اگه دو گونه پشتر ده بده کشی وست مرده که جانده.
دا جمیله وچی اوس مهال څلويخ کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیله په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاو چې بل ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سره تا کوي. د فرزانی په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرین جلې په خپل خوخه واده کړي وه، خو له واده لګو وسته همدان جلی بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبري بعد د فرزانی لخلي واورو.
تقریبا دا 28 کلن و خو خواوند 34 کلن و، یعنی 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. د ته به دائم تنه ورکول چې د تاسو ډیر د اولاد نشي راوړی، کا اولاد راوړي هم یا اولاد دوه اولاد به راوړي، بیا زړې ګزمو ګرور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پر طلاق او سرحد دې ته رسیدو چې خځه یې دپلار کړولې ګل په خپل ورور باندې اندروګانو د خواخیا او خپل خپلوانو چتانی ورکولې.
چېړنی او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته له مشرخزي یا انجلې سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې انجلې سره واده یا نکاح کول خوخوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي
کبل واده وکړي نو لکم عمر انجلی سره به واده کوي. نوري خبري به د نورانی لخلي واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې خولي وي او ځوان وي، نو زکه دی ځوانې جنې سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ورتریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپله 28 کلنه یم او 1 کال کېږي چې زه خپل د اولنۍ مېړه څخه جلا سوی یم. د دا 1 کالو په جریان کې ما ته مرکې ډېرې سوي دي، او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو لخوا راته سوي دي او هم مجراده وه، تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما کتل نه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي. یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی، دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ تیس کړی دی. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. لنن نه نږدې 3 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستې ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر دی او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه تر ډېر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهېږي، د ژوند په هر قواعد باندې پوهېږي او د نارینه کوم حقونه چې دي هغه باندې هغه پوهېږي او د اسلام په چوکاټ هم ښه په هر څه باندې پوهېږي.
تاسو د بلال خبري واورېدې. اوس به د سحر الکوزي خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه ل خپل دغه پیوند نه ډېره خوشاله ده او د خپل خسرګنۍ چلند هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډېره زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کاله کشر دی، خو زه ډېره زیاته راضي یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی کړی دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دیني عالم سمیع الحق حنفی وایي د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې ښځې سره وکړ چې هغه